السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا جملیم او ریډونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبری غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د سوابې ډاګې کلی یوې جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او دړکو ترلاسه کېدو وروستو د تحفظ غوښتنه کړې ده. په ژوب کې له چارواکو سره تر مذاکراتو وروستو د کویټې او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره خلاصه شوې او د اوکراین لوی سارنوال وایي اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان د جرمونو په تور سزا کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوابې ډاګې کلی یوې جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروستو له حکومته د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د جولای په 14مه له مشال ریډیو سره د هغو خطونو انصرونه شریک کړل چې نامعلومه کسانو 13 کورنیو ته استولی دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویلي شوي چې له بانکونو څخه د پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې یو سی کېږدي او که داسې ونه کړي نو وژنې به. د کالو خان تھانی مشر محمد هارون پرون مشال ریډیو ته د خطونو تصدیق وکړ. په دیړه پرون پډاګې کلی کې یو جرګه هم شوه چې پکې له پولیسو څخه دوی تر تحفظ ورکول غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال اماد الدین جرګې ته په وینا کې ویل
جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته چې تاسو یو خبره کیږي دا خطونو دا معلومات نه شي بولی. تاسو دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي.
پولیس چارواکی محمد هارون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ګوتو د نښو معلومول لپاره ځینې خطونه لیبارټری ته استولی دي. هغه زیاته کړې چې ښایي د دې تر شا د ځایي کسانو لاس وي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې نن د سواد د تحصیل کابل په سیګرام سیمه کې د یو سوزکي اوړېدو په پیښه کې 13 تنه زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په دغه سوزکي کې د واده د جنج کسان سوار وو. په ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بیان زیاتوي چې په دغه پیښه کې د 2 کسانو صحیح حالت د اندېښنې وړ دی. د ژوب بخنه غواړم د بلوچستان په ژوب کې د مندوخیل قبیله احتجاج کوونکو او د ضلع چارواکو سره تر مذاکرات وروستو د کویټې او ډیرا اسماعیل خان ترمنځ لاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره نن سهار پس لاغې مندوخیل قبیلې بنده کړې وه چې مشرانو یې دعوه وکړه چې په دې وروستیو کې سلیمان خېلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضې پیل کړي دي بلکې خیمې یې پرې هم لګولي او د کروندې په خاطر یې د کویانو د کنستلو کار هم پیل کړی دی. خو سلیمان خېلو په دې اړه سن دی ویلی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د مندوخیلو قبیلې د مشرانو او د ژوب ضلع د مرستیال کمشنر اعظم کاکړ ترمنځ د خبرو اترو پسته لاره خلاصه شوې ده. پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې د ترګرو د شبکو لمنځ وړلو په غرض د استخباراتي معلوماتو په شریکولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا خبرې د جولای په 14مه د پاکستانی پوست مشر جنرال آسیم منیر او د ایران د پوست مشر میجر جنرال محمد باکری ترمنځ په ملاقات کې شوې دي. د پاکستان پوست اماړیکو څانګې د جولای په 14مه ویلي وو چې د پوست مشر جنرال آسیم منیر به ایران ته د دوه ورځني سفر پر مهال په دوه اړخیزه مسئلو بحثونه کوي. او د اوکراین لوی سارنوال آندری کوستین د جولای په 14مه ویلي چې د 2020 کال د فبروري راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هیواد کې د جرمونو په تور سزا کړې دي. د کوستین د دفتر په وینا اوکراین د تیری او جنګي جرمونو تر 90,000 ډیر جرمونه ثبت کړي دي. دغه په خبره دوی د دې جرمونو پلټنې کوي، مقدمې عدالتونو ته استوي او پریکړې کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جون تر 30مې د 15 ماشومانو په ګډون څه د پاسه 9,000 اوکراینی ولسي وګړي وژل شوي دي. خو ملګري ملتونه په دې قانع دي چې د وژل شوو او ژوبلو اوکراینی ولسي وګړو کره شمېره ممکنه نه ده. خواره زیاتوي. د پام وړ شواهدو سره سره روس ټینګار کوي چې دوی په اوکراین کې ملکي وګړي نه په نښه کوي او دا چې ځواکونه یې جنګي جرمونه نه دي کړي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د ثوابې په ډاګې کلی کې اتلس کورنیو ته د کلنګونو دړکې ورکل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو سر ورځو راهیسې د قبیلو تر منځ د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. یو کارپو په دې اړه وایي
چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نوی راغلی چې آیا دوی امن غواړي، دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي، د چا نه یې غواړي. نو تر هغې پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت موږ هېڅ خبره نه شو کولی.
نن په چارسده کې د ګیس لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره شوې ده.
خیبر پختونخوا کې چې د ګیس کم پیداوار دی 550 ایم ایم سی ایف ڈی او خرچه چې کم ده 140 ایم ایم سی ایف ڈی ده، او د هغه باوجود چې کم دی د لوډ شیډنګ ډېر د افسوس خبر ده.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پرمختیا ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي سلو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې زر مکمل شي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي
د انزمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي، د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه یې کنډر پروته دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او ورسو بس د یو خبر طرف ته. د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی پرویز خټک خپل نوې پارټي اعلان کړې ده. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره د پېښور نه عصمت علي شاه په ټلیفون دی. عصمت، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا د دې ګوند اعلان کله شوی دی او د ګوند نوم څه دی؟
ډیره مننه انیسا. دا خو لډیر وخت نه چې کله د نهمۍ واقع شي او پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف مشر گرفتار شو، دا غیر رستو بیا په نهمۍ چې کمی واقع شي وی، دا غیر رستو بیا د غنګوسی روان دی چې را په خبر پښتونخوا کې، چې په پنجاب کې هم د غشانت کې د پاکستان تحریک انصاف د چې کوم پارلمنټریز دا غوی ترمنځ یو پارټي جوړ شو، نو دلته دا غنګوسی روان دی. خو لا کلیئر نه و چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی سابق پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی وزیر دفاع، هغه څه کوي. دا غوی سلورم جولای باندې مونږ د مشال ریډیو باندې یو رپورټ کړو او پاغه کې مونږ هم دغه ټولې خبرې نن چې کوم واقعیات شوی دی پاغه باندې خبرې کړې وي. نو دا د هغه وخت نه دغه خبر روان وي چې یا خو پرویز خټک صاحب چې کوم دی هغه نوې پارټي جوړوي، نوې سیاسي تګلارې چې کوم دا غزان لټاکي، او یا به هغه د یوې پارټۍ سره شمولیت کوي. خو بیا د هغه د ځوی سره زموږ خبرې شوې، سر خټک دغه نږدو ملګرو سره زموږ خبرې شوې، نو تر اخره پورې دغه کلیئر نه و. بلکې نن هم ډېر زیات خلکو ته کلیئر نه و چې هغه به جوړی. نو نن هغه باقاعده طور باندې یو علامیه جاری کړې ده او پاغې کې هغه ویلي دي چې یاره د کوم نوی ګوند جوړ شو په خیبر پختونخوا کې، دا غي نوم به پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان وي. او دا غوی په وینا چې تقریبا د 500 زیات چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کوم پارلمنټریانز او یا سیاسي مشران او غوی ورسره ملګری دي په دغه نوې ګوند چې کوم جوړ شو په دغه کې، او دا غي رستو بیا نور هم غي دغه ویری دي چې را د دې رستو نور هم داسې سیاسي ملګری دي، مشران دي چې غوی چې کوم دینو پاغي دا غون چې کوم دی رستو شامل کی. خو بیا داسې خبره هم راتلی چې یاره ډیر زیات ملګری دا غوی لکه د مردان چې کوم پخوانی ایم پی ای او مشوانی غوی چې کوم دینو دا غوی د اړه دغه یو ویډیو بیان چې کوم دی په واتس اپ او په سوشل میډیا باندې خپور شو، چې یاره غوی ویل دي چې زه د پاکستان تحریک انصاف مې نه دی پریخي او ما د پرویز خټک چې کوم نوې پارټي ده هغه کې شمولیت نه دی کړی، یا د غوی سره نظم ز د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړم. دغه شان د ګیرنا یو ویډیو پیغام چې کوم دینو د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایچ کوم اعظم خان هغه جاری ک، دغه شان ته کې غوی ډیر نمونه ورکړي لکه 500 زیات غوی ویلي چې موږ سره مرګ دیو مونږ به دغه سیاسي چې کوم راتلونکو الیکشن کې دغه لپاره تیاریانه کو. خو بیا دغه خبرې هم را
او اسمت علی شاته څنګه خبره وکړه لکه زنی کسان یادی چې څنګه 50 کسان یادی چې دې سره شامل شوی دي، خو په دې ګوند کې آیا په خانه وزیر اعلی محمود خانم دې سره پرویز خټک سره شامل شوی دی او کنه؟
بالکل، په د سوات نه وزیر اعلی چې کوم پخوانی وزیر اعلی محمد خان صاحب هغه ور سره شامل شوی دی، دغه شانته کې پخوانی وزیر او د عمران خان چې کوم نږدې رشتہ دار دی په خیبر پختونخوا کې اشتیا کورمن چې کوم پخوانی وزیر د زنګلاتو هغه چې کوم دی هغه ور سره شامل شوی دی، او نن چې کوم دغه ناست شو و دغه غونډه شو په هغه تصویرانو کې راغلی، بل ایم پی ای چې کوم ملک واجد او ارباب وسیم کوم چې پرون د انټی کرپشن چې کوم محکمه دا غی گرفتار کړو، خو نن هغه چې کوم دینو د پدغه غونډه کې ناشتو تصویرو کې راتل لغوی مور سره شامل شیندا چې ډیر دي، خو چې کوم غټ نمونه دی په غټو نمونه کې صرف تر دې دمه وزیر چې کوم پخوانی وزیر اعلی محمود خان صاحب دی هغه د پروس خټک سره چې کوم دي شمولیت کړی دی.
سم ده، ډیر مننه عصمت علی شاه د معلوماتو راکول او ریدونکو. سور وسې وړاندې تحریک انصاف ګوند د پرویز خټک غړیتوب معطل کړی و. تحریک انصاف ګوند پرویز خټک ته لاغرستو شوکاس نوټیس استولې و چې نوموړي تور پورې کړل چې د نهمې او لسمې مې د پیښو سیمواره د ګوند مشر عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا دا تورونه رد کړي وو. د مې په نهمه په القادر ٹرسٹ نومی مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته احتجاجونه وشو چې پکې ملکی پوځي او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. نو اوریدونکو، مشال ریډیو تاسورې ورزو د یو رپورټ طرف ته د سوابه د رزړو تحصیل د ډاګې کلی اتلس کورنۍ او تا نامعلومه کسانو د کلنګ لپاره خطونه لیږلي او دا غونه د نو ورکړې په صورت کې د مرګ غواخونه ورته ورکړې دي. د جولای په شپږمه د کلی د سیاسي مدني مشرانو یو جرګې امنیتي دارونه د دې نامعلومه کسانو پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده. جرګې ویلي چې په هر حال کې به د خپل کلی امن پر ځای کوي او د حفاظت لپاره به یو مټی کیږي. بلخوا د رزړو پولیس دا یو غیر سنجیده ګواخ بللې، خو ویلي دي چې پلټنې کوي. نور حال مجید بابر را کوي.
د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع په ډاګی کلی کې یوې ګرین جرګې د ولسی امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر شپاړسمه مازیګر د سلطان خیلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر نهمه او لسمه د ډاګی کلی اتلسو کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنونه د قلنګونو غوښتنه شوی او د نو ورکولو په صورت کې د وجنې ګواخ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلی عزتمندو کورنونه قلنګونه غوښتل او د مرګ دړکې د امن خرابولو هڅه ده، خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډیرس کم یو دی پچاتو وای سپین دی کنا نو هر څه دا د خپل کور په بلې باندې سپین جنډ او دروي او دروي دا د دنیا د پیغام ورکو چې دا یې من پسند کړه دا دا یې موږ سم من پسند او دا یې وای امن وای او دا امن ته ان شاء الله چې دې او دې سلطان خیرو د جمعه دا مونږ شروع کو او په دې ټول وخت کې دا دا یې
مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د قلمګونو خطونو عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایات ورکړل شوی دي چې په بانکونو کې د خپلو کاتونه پیسې وباسي او په کورونو کې یې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګی کلی د دغو اتلسو کورنیو غړیو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکوونکي یا ډاکی راوړي دي، خو په خطونو کې د استونکو نوم یاد ډلې د نوم پر ځای د ډاګای د شخو شاکلو نومونه لیکل شوې دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګای یو سیدونکو امادالدین د امنیتی، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه خطونو د استونکو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ده، ایسای چرته ده، ایم ای چرته ده، ایس پی چرته ده، سی ڈی ڈی چرته ده، چې تاسو یو خبره کیږي او ته خبر نه یې او ته خو زموږ په ټیکسونو باندې مړی کې زموږ ټیکسونو باندې تاسو ته خاګان ملاوي کی نه که چېرې ته نشې کولی او دا خاتونو دا معلومات ته نشې کولی تا ته دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي. زه دا ویم چې بیا هم تا ته ضرورت نشته، بیا هم په خپله پولیسو بیا خو زمونږ مشران ژوندي دي، زمونږ مشران کلاتي بچي او ځوانان ژوندي دي.
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ډومبه ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت سندرا پیښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پای کے پاس پیلا کے وہ کوشے ہوا، پائی کے پپنگلو کے وہ کوشے ہوا، پائی کے پٹاخے کے وہ کوشے ہوئے اور اس دلندے کے ہم دھما کیا جیسے چوسے دندے کے موجود تھے واقعی شوید ہو یو تو کو روائے شوید دا موٹر سیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم روائے دا زمانگ اس طرح کے ہم دیتے جیو دا دین ہم دا گفتر ہے خدا دا ٹو کو خبری نہیں دیتے دین ہمک کی دیو پریس کانفرنس کرو چی منگا اگا کسان پونی مئی نو آیا من نپوئی بو چی دا کسانی رو دل تو نظر او دی بیاخ پل کاروائی شروع کرا او آیا دی ولی خپل کے پل کردار تاونا رسید
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګۍ اصلاحي جرګې او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمنځ د جرګې شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت په اړه پریکړه شوې. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځایي کسانو د لاس لرلو دا و وکړه. د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لیډیو ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړي. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون وای چې اف آی آر یې لا درج کړی نه دی او صرف په روزنامچه کې یې اندراج کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
په شمالي وزیرستان کې لتیرو سور وسراحسي د قبيلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. د رسمک په جرګه کې مداخل توري خیل او منظر خیل شامل دي. د جرګې مشرانو د سیمې په نورو قبيلو هم له دوی سره د یو ځای کېدو غا کړې ده. په شمالي وزیرستان کې لکلون راهسي امنیت خراب دي چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاسونونه شوي دي. د لومړي ځل دی چې دومره لوی جرګې روانې دي خو ایجنډا او هدف یې واضح نه دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان رزمکه د صوبره زونه د ابراهيم خيلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل توري خيل او منظر خيل لوی قبيله شامل دي. خود مشرانو په وینا پروند د جولای پښ پړسمه مامید خيلو هم د جرګه سره یو والي وکړ چې پکې دیردونی دوسلی اسد خيل او بوره خيلو قبيله راځي. د جرګې مشرانو وای چې د جولای په 19مه په ټولو اوتمانځایو قبيلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خيل او جاني خيلو هم غک کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي. کسه هم د غجرګه د صوبرزونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده. خود مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی. خو وایي چې لومړی ټولې قبیلې سره یو کوي، اتفاق ټینګ کړي، پس به پریکړې کوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر پرون د جولای په 14مه ځمکې جرګه ته خپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهيم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو. نو نسمنټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي، بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشتو سیمو ته دغه یو والی غزوي.
اتفاق اتحاد شریکړایو مامي خل ورر توا روغه هغه دې مشره داده ورې راي اتحاد اتفاق مون تاسو ته مشه خبره کړې و چې موږ اول په اسمنځای ځاخي بیا په مازایوي بیا په ماسیګرېروي بیا په دانه را کومینایوي نن کوم فیصله وکړه چې خپل مړه دي د نن افسر او نیزي اچ سمرا اولای دی او پاکا خیل چانی خیل فامن د نن راغ وکړه په ونی تاریخ دلته دونر ورسوا بل راغې پلار بار داوړ مند وکړه داور درې می ټول په ځای دلته تیرا کیږي چې کله میش کوم په ودی شي یو میش پنه را کومینه پاور مند راکی.
وزیرستان کې د دین وړاندې هم د اوتمنځایو په سطح د سیمه امنیت په اړه په وار وار جرګې شوې، خو دا لومړی ځل دی چې په زرګونو خلک جمع شوي او نور به هم جمع کیږي، خو سوال دا دی چې دغه ټولې قبیلې یو کیږي خو هدف یې لا هم نه دی ټاکلی چې وړاندې څه پرېکړه کول دي. د قبایلي چارو کارپوه او محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه مو چې په دې اړه وپوښتل، هغه وویل چې لومړی خو هدف ټاکل ضروری دی او دغه جرګه کې بیا سیاسي سماجی مشران هم شامل دل پکار دي. تر څو چې هدف معلوم نه دی نو پر زخت به سب وایي
چې کله دلته مرجر وشو نو زمونږ خیال چې دلته یو سیاسي عمل شروع کیږي، تر څو هدا مونږه عمل وینو هم روان دي. خو هر کله چې خیلونو په میان د قبیلو په میان کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي، کله دې هر څومره ګټه شته خو څه نه څه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسي چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجي مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي. دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي، دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي، د چا نه یې غواړي. نو تر هغې پورې زموږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت، د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا فکر موږ هیڅ خبره نه شو کولای.
رزما کې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیه او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړخه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنې شوې. خو د جرګې مشران وایي چې د جولای په 19مه به دوی د جرګې لاړخه د پریکړو اعلان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پختون ژغورنې غورڅنګ او لنګرخیل قوم مشرانو نن د جنوبي وزیرستان د بره ضلع په سرروغ سیمه کې د پوسی بریګیډ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په مظاهره کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پوس لخوا په مبینه توګه گرفتار کړل شوی تن نعمت الله دې زر تر زره خوشې کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد سره مشال ریډیو په دیړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه پیسې ونه ویل. پوس هم د نعمت الله د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په دیړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کشین د دریم پورز پشتون ژغورنې غورځنګ او د لنګرخیل قوم مشرونه او ځوانونه په سراروغ سیمه کښې د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کښې د چارواکیو نه غوښتنه کوله چې د نعمت الله په نوم گرفتار کړی شوی کس ته زر خوشحی کړي. په احتجاج کښې شریک د نعمت الله ورور خیرخوا مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د لنګرخیل قوم یو مشر محمود مسید مشال ریډیو ته وویل چې پوځ نعمت الله په غیر قانوني طریقې سره په خپل قید کښې سوتلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سراروغ مشر شیرزاده مسید ویایي چې په سیمه کښې پوځ په خپله خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي.
نعمت الله قانونن کچیرې دای مجرم دی دای د پولیس ته حواله کو که هغه نه وي په کور داسې دو چې یوه میاشت دې سره نوڅ کړی دی د خپل تفتیش مکمل کړی وي هغه دا و خپل کوره ته روپرېږدي رو رها ده. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ همیشه د آیین او د قانون عملداري مطالبه کړې دو چې په وزیرستان کښې دا د قانون عملداري وي نو دلته فوج چاپې هوایي فوج گرفتارې هم کوي پولیس یا ولې خبر شي چې کله عوامو احتجاج وکړو.
مشال ریډیو چې د سراروغا احتجاجي مظاهره مشرونه غوښتنه د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر نیاز محمد مخې ته کښې شوه، خو هغوی په دا باندې خبرې کولې ته تایور نه شه او نه تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو له طرفه په سراروغا کښې د نعمت الله د گرفتاری په باره کښې څه ویلي شوي دي، خو د سراروغا احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم وویل چې که د جولای شلمې پوره پوځي چارواکیو نعمت الله خوشی نه کړي بیا به لنګرخیل قوم او پښتون ژغورنې غورځنګ په شریکه د سراروغا پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
نن په چارسده کې د ګیس لوډ شیډنګ ضد مظاهره شوې ده. په مظاهره کې د عامو خلکو تر څنګ د سیاسي ګوندونو غړو، وړو کاروباریانو او نانوایانو ګډون کړی و. دوی ویل ګرانۍ، ګرمۍ او د بجلۍ نشتوالي یې ژوند له وړاندې نه نور هم ګران کړی دی چې اوس ورته ګیس هم نه ورکول کیږي. ځینو مظاهرهچیانو زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو ګیس پر ځای د دې چې اول د هغو سیمو خلکو ته ورکړل شي پنجاب ته روان دی. بلخوا د ګیس او پټرولیم وفاقي وزیر په وروستیو کې ویلي وو چې په ملک کې د ګیس پیداوار کم او لګښت یې زیات دی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا آوازونه د ګیس د لوډ شیډنګ پر ضد په چارسده کې شوې د مظاهرې دي چې د جولای په 18 ترسره شوه. مظاهرچیانو وویل چې په 24 غنټو کې 15 غنټې ګیس نه وي، په خصوصي توګه د پخلي په وختونو کې. مظاهره کې برخه اخیستونکي یو سپینګری زیاودین مشال یړو ته وایي
د چې روټې ټیم راشي او اکثر بجلی بند شي، ګیس هم بند شي، او هغه وخت اوس نه دی که نه چې یاره چا به نغري جوړ کړي یا بس بل څه د ګیس متبادل بس خبرې نه چا کره خشا کی. نو اکثر چې کم دی نو زنانه ته هم دغه مسئلې ډکې مکې را غونډۍ او څه ټوټا پوټا نغري جوړ کړي. اکثر ماشومان که سکولونو ته یا سبقونو لځي یا روزګارونو لځي نو اکثر بیچه لاړ شي.
عزتمندو، ګیس زمون دی د پښتنو دی او د کرک او د کوهاټ ګیس دي د پنجاب کارخانو لا دغه سي د بجلی حل دی.
دا پاکستان انقلابی ګوند یو غړی امداد الله وای چې د صوبې د ګیس پیداوار د ضرورت نه ډیر سیوا دی، خو بیا هم دلته ګیس نه وي.
په خیبر پښتونخوا کې چې د ګیس کم پیداوار دی 550 ایم ایم سی ایف ڈی او خرچه چې کم دا 140 ایم ایم سی ایف ڈی ده، او د هغې باوجود چې کم دی دلته لوډ شیډنګ دی ډیره د افسوس خبره ده. موږ د واکدارانو ته دا مرکزي حکومت لم او صوبایي حکومت لم او خاص کر ګیس محکمې ته وایو چې پوري چې کم دی دا ګیس دی مکمل به
نن بیان وای چې د دوی خود په خولو معلوم وختونه وي، نو ګاک همغه وختونه لرازي نو چې ګیس نه وي او یا کم وي نو روزګار یې نه کیږي. نن بای منصور خان وای
د خو د ګیس ډیر جات مسایل جوړ کړی دي څو دوړو نه خو په زینو درګي او موږ ته نو ولا ډیر جات دیس تاوان سره مخ یو. کم از کم زمونږ 3-4000 روپے خرچه زمونږ دی، یوې بوره خرچه ده د سلندر. کم از کم د خپل ګیس چې وي د 1500 روپے خرچه ده. وای ته نو نه بازار نه داسې جی کورو کې زمونږ میاں دی خویان دی سومرم دی ټول ډیر جات پریشان دي. خلاص غربت سره مخ دي، سره فرد بجلی مسایل دي، سره ګرمي ده او سبا کې ګیس نشته دا جی لا ګرمي ده او ګیس نشته دا جی یخنی سٹارټ شي بیا بس کې چي.
دغه مظاهره کې د تاجرانو نمائندګي کوونکی میار هم بچا وای
15 غنټه چې کمنه ګیس بند وي دا ډیر ریکارډ چې کمنه لوټ شړنګ دي. دا دانه بد حل موږ چې کمنه تر اوسه وخت پورې دې کاروبار باندې غټ اثر غوځيږي کنه دا ځه حل وي نو دا ملک اسیم چې کمنه تباہ نور هم چې کمنه تباہ شي.
دا خیبر پښتونخوا سربیره ته پاکستان نور صوبو کې هم د ګیس لوټ شړنګ وي. د ګیس لوټ شړنګ په حق لا دا مرکزی حکومت دا پیټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک 13 میاشت خپل یو بیان کې ویلی وو چې ټول ملک کې 40 غنټې مسلسل ګیس نشو ورکولې، استعمالونکي سیوا او د ګیس پیداوار او ذخیرې ډېرې کمې پاتې دي، نو ځکه دوی په نوو کنکشنو هم بندیز لګولې دي. د دوی په وینا هر کال 10% د ګیس ذخیرې کمیږي او زیاتوي چې د نورو صوبو پرتلا یوازې خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا د سوابه ډاګي کلی یو جرګې د نامعلومه کسانو لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کې درسته له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پرون له مشال ریډیو سره د هغه خطونو انصرونه شریک کړل چې نامعلومه کسانو اتلس کورنیو ته استولي دي. په دې کې دغو کورنیو ته ویلي شوي چې له بینکونو څخه دې پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې یو ځای کېږدي او که داسې ونه کړي نو وژنې بی. بلخوا پولیس وایي چې له دې پېښې پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې نن د سوات د تحصیل کابل په سیګرام سیمه کې د یوې سوزکي اورېدو په پیښه کې اتلس تنه زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې بیان بلال فیضی مشال ریډیو ته په یو بیان کې ویلي دي چې په دې سوزکي کې د واده د جنج لپاره کسان سپاره وو. د بلوچستان په ژوب کې د مندوخیل قبیله احتجاج کوونکو د چارواکو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د کویټي او ډیره اسماعیل خان ترمنځ لاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره نن سهار پس لاغې مندوخیل قبیلې بند کړې وه چې مشرانو یې دعوه وکړه چې په دې وروستیو کې سلیمان خېلو په سمبازه سیمه کې نه یوازې د دوی په ځمکو قبضې پیل کړې دي بلکې خیمې یې پرې هم لګولې دي. پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې راتراګورو د شبکو له منځه وړلو په غرض د استخباراتي ادارو د معلوماتو په شریکولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا خبرې پرون د پاکستاني پوسټ مشر جنرال آسیم منیر او د ایران د پوسټ مشر میجر جنرال محمد باکری ترمنځ په ملاقات کې شوې دي او د اوکراین لوی سرنوال آندری کوستین د جولای په 14مه ویلي دي چې له 2022 کال د فبروري راهیسې اوکراینی عدالتونو تر 500 زیات روسي پوځیان په هیواد کې د جرمونو په تور سزا کړې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو وست یو رپورټ طرف ته. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې لوی اختر وروسته په دې ولایت کې د کانګو طبي ناروغي مخ په زیاتېدو ده. خو زیاتوي چې د مخنیوي لپاره تدابیر هم په ممکن نیول شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغي اندېښمن کړي دي او له چارواکو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې په مرکز او لسوالیو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ خلکو ته د دې ناروغي په اړه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د ساري او بیړنیو ناروغیو ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالرشید وپا وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره په کانګو ته به دریش مشکوکې پیښې ثبت شوې وي چې 15 منفي تثبیت شوې دي. نوموړی وړاندې وایي
موږ په ننګرهار کې په شرقي حوزه کې تر دې وخته پورې د سرویلانس د ډیپارټمنټ د ارقامو په اساس باندې 23 مشکوکې پیښې موږ سره تر دې دمه ثبت شوې دي. دو څخه 15 منفي دي. نقولې د لابراتوار د نتیجې په اساس 15 مثبتې، 15 منفي. د کانګو ناروغۍ لپاره تر دې دمه په ننګرهار په حوزوي روغتون کې دغه شپږ بسترونه خاص شوي چې د درې نارینه او درې زنانه، او که د دې نه زیاتېږي نو هغه به په راتلونکي کې هغه تدابیرو تصمیم نیول کېږي.
په ننګرهار کې د انتانی ناروغیو ډاکټر خلیل الله وایي چې د کانګو وینه بهونکې تبه یو وژونکې وایروسي ناروغي ده چې په کانګو د اخته سارویو څخه انسان ته انتقالیږي.
حیوان په دې ناروغۍ منتن وي او کني په څه چل شوي په حیوان خپل ناروغ کیږي نه. کو په دې حیوان چې د ټول افرازات د غوښه د دې وینه د دې مثلا کوم څه چې د دې بدن افرازه ده د ټول دا وایرس لري. نو کله چې یو سالم شخص دې سره په تماس کیږي نو دې ته انتقالیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغۍ زیاتوالي اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې لروختي اسانتیاو سره سره خلکو ته پر عامه پوهاوی هم ټینګار کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکي شمس الدین وایي اکثره خلک د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی نه لري چې له امله یې د یادې ناروغۍ د خبرېدو احتمال شته دی.
لومړنۍ دغه ناروغۍ چې کوم څارویو پیل کېږي لومړنۍ قصابان باید دغه وانخلي او بیا مې دولت څخه دا غوښتنه چې قصابانو ته اطلاع ورکړي دغسې څاروی چا حلال کا یا یې په چا باندې غوښه خرڅه کړه نو دوی سره د قانوني چلن وکړي.
روغتیا پالان وایي سخته تبه، د سر درد، د بدن د غړو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د سترګو سوروالی، د نس درد او اسهال د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې دي. او خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې دي له څارویو سره د تماس پر مهال ماسک، دستانی، موزی او ځانګړی لباس وکاروي.
مشال لیډیو د پاکستان حکومت وای د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د تړون رستو د پور لومړی قسط 1.2 ربع ډالر ترلاسه کړی دی. له دې رستو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی تمه لري چې پاکستان به له موجوده اقتصادي بحران نه زر راوځي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید پاکستان د اقتصادي مسئلو د حل لپاره یو دایمي پلان ولري. په دې اړه نور حال فرخنده اسد راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د تړون له مخې د پور کې ترلاسه کړه حکومت وایي تمه لري چې له دغې سره به د پاکستان اقتصادي مسلې تر یو حده هوارې شي، خو د اقتصادي چارو پوهان دا تړون یو لنډمهاله حل ګڼي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وایي دغه د پاکستان د اقتصادي مسلو یو عارضي حل دی. د جولای په 14مه د خزانه وزیر ساګدار په خپل ټویټر پانا په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې IMF 1.2 ربع ډالر د سٹیټ بینک په اکاؤنٹ کې جمع کړل.
1.2 ربع ډالر سٹیټ بینک پاکستان کې اکاؤنٹ میں
دا لهغې وروسته چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل. دا پریکړه د جولای په 12مه په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرائیه ډلې په غونډه کې شوې ده. یاد سازمان ویلي چې دغه یو نهه میاشتنی تړون دی. بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې پخوانی مشر صلاحت خان مشال ریډیو ته وایي چې د ایم ایف نه د پور قسط ترلاسه کول به پر عام ولس د ګرانۍ بوج کم نه کړي.
کوم دا ایم ایف دا درې څلور شرطونه چې کوم دي، هغه تیر تاسو په بجلی باندې سبسډیز ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي. ظاهر خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لیج لګوي، د ګیس د سیوا شي نو دې سره د هر یو شي څنګه چې کوم دی پرایس یې وخی جو په ملک کې انفلیشن راځي. په دا ټول خبره ومنل شي او دا اوسه پورې چې دا تعطل پکې راغلی نو دې وجه نه چې چونکې دا کال په پاکستان کې الیکشن ایئر دی او د حکومت دا گرافا شم ډیر سخن دی. حکومت سره دا خطر وي چې را دي سره زموږ د هغه چې کم دی ایم ایچ چې په عوامو کې هغه نور هم خرابېږي.
دا په داسې حال کې دی چې حکومت د اقتصادي بحران هواري لپاره له ایم ایف پرته له چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو څخه هم پورونه ترلاسه کړي دي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو د پاکستان د سین سبې په کشمیر سیمه کې د اندوانو په یو کلی بریدونه شوې چې پکې سمګ ژبلان نه دا وخته د په داسې حال کې د چ پسند کې د وی مسلمانې خزي هند تعلق خپل بچو سره تر تللو رستو مذهبي ډلو او د کچې سیمو غلو د سند اندوانو ته دړکی ورکړی دی. د سیما پنوم د خزه سور ورځې مخکې هند ته تللې وه، ولته له مذهب بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی. په دې اړه نور حال نیاز علی را کوي.
د سند کشمور سیمی اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14 نامعلومه وسلوالو په کشمور کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوانو سیګي. هندوان وایي په پیښه کې وسلوالو راکټ لانچری غټه وسله کارولی او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای څو ساعته ډزې کړي دي او مندر ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د کشمور کنکوټ سیمې پولیسو ایس ایس پی عرفان سمو د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوی چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولې خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلې نه دی.
حالیه واقع کا تعلق ہے جو ڈاکو نے حملہ کیا ہے تو
دی وای تر سوچ د دې پیخه تعلق ته چې غلو برید کړي. د دې په اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. په برید کې هندوانو ته یا د هغوی کومې ودانۍ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. په یاد کلی کې د خلکو ذاتی شخړې دښمنۍ هم دي. موږ د هغوی په اړه پلټنې کوو او په دې کې هیڅ شک نشته چې د هندوانو ټولنه د ډېر وخت راهیسې د نامنۍ ښکار دي.
کافی عرصه سے شکار رہی ہے.
د پولیسو ایس ایس پی دا وکړي چې د کچې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیښه کې ککړ کسان به ډېر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیښه له هغې وروستو مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې له سن څخه هند ته د تلو وروستو د کچی غلو او ځینې مذهبي ډلو په سن کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سن کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سن ته راولي که نه دوی به یې بدلا اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللي او هلته یې د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان په سند صوبه کې د میش جاکرانی قبیلې سره تعلق لري او د څلورو بچو مور ده. نوموړي په انلاین گیم پب جی د هند له یو ځوان سره اړیکې پیدا کړې وي او بیا په یو بل مین شول. سیما په وروستیو کې له خپلو بچو سره هند ته لاړه او له خپل مین سره یې واده وکړو. په کشمور کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدونو وروستو هندوان سخت اندېښمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یرې له کبله پرېښودي دي او نورو سیمو ته ستانه شوي دي. د کشمور کنکوټ سیمې یو اوسیدونکي هندوی میرمنې د خپل نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې روز تر بلې په سند کې حالات خرابېږي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنو په اړه سخت اندېښمن دي.
هراسه کر رہے ہیں ہندو شہریوں کو.
د هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي. د کچی غله مذهبي ډلې پر لپسې ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي. موږ پوښتنه کوو چې د سن پولیس چرته دي؟ سن حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوه کوي؟
سن پولیس کا جو ہمارا رول ہے.
د نوموړې په وینا چې هندوانو ته پخکارا ګواښونه کیږي. هندوان ډېر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جولای په 14 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سن په کشمور او ګوټکی ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي. کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي. د یاد کمیشن د سن مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14 بیا مشال ریډیو ته ویل
تھریٹ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواخونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوښ سره د تیرېدو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی. د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي. پسند کې چې روان دي دا ښه خبره نه ده. د هندوانو په ځینو د بریدونو کولو ګواخونه او هندوانو انجونو ته ګواخونه موږ نه یوازې دا پکلکه غندو ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد قانون عملی کړي. د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچي د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروستوي د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیری زیات کړي دي. په کشمور کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځله د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه. خو د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14 د مشال ریډیو په پوښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت په ځای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچی غلو ته هیڅ څوک ته اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته ګواښونه وکړي. هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په کورمه کې د خپل منځي او شخړو لوجي 15 کلونه مخکې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدل غواړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په بیا بحالۍ کې ورسره دې مرستې وشي. دوی زیاتوي چې اوس په کورمه کې د خپل منځي او شخړو د حل خبرې کیږي، خو کلونه مخکې شوو له هم دغسې جنګونو بې کوره شوي خلک لا هم کډوال دي. په همدې حال کې حکومتي چارواکو ویلي چې دوی سره په اوس وخت کې د کورمې ایس ثبت یا رجسٹرڈ کډوال نشته، او د دوی د حساب لمخې 15 کال مخکې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شوي دي. نور حال ممتاز بنگش را کوي.
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمینه شاوخوا 15 کال مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بیلابیلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک اتولا د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په ورستیو کې د قبیلو ترمنځ زدن خطو مخنیوی او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی وه، کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار ښار معاهده شوي، خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړي دي او موږ سره خبرې نه کوي، ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. او مته پر جنار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ډیسپلیسمنٹ دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چولې دی.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بحالۍ لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دوی ته ویلي چې بکورې شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري، دا هغوی بحالۍ او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی، هغوی بنیاد ورکیږي، هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرت دي، هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردی کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پر چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوی معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره و. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبر خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی آفتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دوړ مشال ریډیو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 8000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا او رگزای دا نارتا او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی آفاتو کې وی کپ بشری آفاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلته د نارت وزیرستان د چکم آغا خلق دی چا آغا اوسا پورے کڈوال دی چا غیت آدھا دا تلا ذرا دا.
په کال 2001 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نخټو نو وروسته د زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوي. د پیښې نو وروسته نخټې د سیمې نورو برخو ته هم وروغځېدلې او د انتظامی تر مخه نخټو کې لګ تر لګه لسته نمره او تر سلو زیات شوبل شوی ول د نختو مخنیوي او پسیمه کې امنیت لپاره د کوهات ډیپټی کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهات هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کور مته ورغله او د شپږو ورځو نختو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کې خود کور مته خبر پښتونخوا یو حساسه قبیلی سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنگ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
تاندے ہیلے،
تاندے ہیلے.
تعلیم د پاره سہولت نشته دي جنکو د پاره سړی په یادو بړې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د خیبر پختونخوا د پلان جوړونې او پرمختیا ادارې پی این ڈی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي منصوبې ترسره شي چې د پیسو نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د خیبر ضلع او تحصیل چیرمین هم ویلي چې د پی این ڈی او د نړیوال بانک له عملی سره غونډه شوې ده. د زیاته کړې پر هغه پروژو به هم کار پیلېږي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د برګړېدو په وخت اعلان شوی وي. د خیبر اوسیدونکي وایي تیرو جګړو او نامنې او سخت ځپلې دی کورونا بازارونو سکولونه ویجاړ شوی نو څه باید د پرمختیایي منصوبو لاري د دوی د بهاله لپاره ګامونه پورته شي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندګانو ورسره غونډې کړي او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي.
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این اف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه هغې مطابق جوړ شوه. خو بد مرغه مرکزی حکومت په 13-15 کالو کې صرف 1 اربع روپۍ چې وې هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې. هغه 10 ایئر لس کالنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه. نو بیا ورلډ بینک دغه پراجیکټ راغی کوم چې د ورلډ بینک دا افیشل او دا پی این ڈی افیشل مطابق شیغا با پا ستمبر میاش کے با آغا پراجیکٹ با میں چیور کگی او آغا نباد با پدی باندے عمل در آمد شی.
شاه خالد شینواری ویل چې د منصوبې لاندې با په خوښه 500 شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلت، انجینیرینګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو ورسره لوکل گورنمنت، بیا ورسره په قبایلی علاقو کې په 15 تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او کوټو ډسټریکو کې به ډسټریکټ آفیسز به په دې کې جوړیږي. ورسره ویلیج کونسل، نیبرهود کونسل او دفترې د دغو نمائندگانو هغه استعداد، صلاحیتونه چې دي، ټریننګز او ورسره 80 لاکھ روپۍ به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مد کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وایي چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي خو تر اوسه یې څه ګټه ورنه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي. انفراسټرکچر مکمل تبو شوی دی د قبایلو، بیا خاص کر د خیبر، بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی. د پاکستان په یو ځای کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړا کې دی، چې بوړا کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینې وشوې او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نمائنده له اوسه پیرې ګورنمنټ هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د 9 ضلعو ته لسو کالو پورې سالانه 100 روپو ورکول واده شوې و او 2023 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو د پاکستان تعلیمي بورډونه پر دې سلا شوې دي چې له راتلونکي کال 2023 نه د ټول هیواد په تعلیمي ادارو کې د پاس کېدو نمبر یې د 33 پر ځای لږ تر لږه 40% کړي. خو بیا د تعلیمي چارو روزنې پوهان او استادان دا پریکړه ناسمه بولي، وایي باید په تعلیمي نظام کې له نړیوال معیار سره سم غوره بدلونونه وشي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا جولای په 15مه شوه د دغه غونډې په پریکړې چې غنی د پاس کېدو نمبر دی د 33 پر ځای 40% شي، د سکولونو استادان او تعلیمي ماهران بیلابل نظرونه لري. ځینې پوهان ورته خوایي ننور یې غیر ضروري او د زده کوونکو لپاره زیانمن بولي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته د جولای په 14مه وویل چې دوی ورسره بالکل یووالی نه لري او دې سره به ګټه هیڅ نه وي، زیان به د زده کوونکو ډیر وشي.
دا فیصله چې کوم ده د ماشوم به حق کې نه ده. که هر څومره دوی اصلاحات راولي د تعلیم په نظام کې، نو دا هغه دا مطلب نه دی چې د ماشوم ته د پاسنګ مارکس هغه ریشو هغه اوچته هغه بر اوخي جواب نه. دا د لوند لاندې نورم لاندې راولي، خو دا نور سیستم چې کوم زموږ د امتحاني دی د حالونو د پریکټیکلو امتحاني نظام آسانول غواړي ماشوم ته. بورډز چې کوم دي یا زموږ مشران چې کوم دي، نو هغه عملی کارونه نه کوي، خو هغه کارونه کوي چې هغه کې لکه نه سان اندیشه زیاتی. زه پتا ده دوم چې دې سره به تمره ماشومان چې کوم دین ته د سکولونو نټراب شي چې لکه تاسو سو سوچم نشه کولی.
هم په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبای جنرال سیکرټری سید انس تکریم مشال لیډو ته ویل چې پښتون لري چې کوم داسې اصلاحات دوی په تعلیمي نظام کې وکړل چې د کوم په بنیاد دوی د پاس کېدو نمبر یې سیوا کوي.
د سلیبس کې کار وکړو، د ټیچر ټیچنګ امپروو کوو، ټیچر ټریننګ امپروو کوو، کنه نظام کې صدا سے تبدیلی راو استا چې دا هغه آؤٹ کم چې کوم دینو ادا پکار دی سره د 33 نمبر او پځې دی چې کوم دینو ماشوم 45 نمبر او پاشي کنه. نو په دې طریقه باندې په تعلیم کې بهتري ناراضي دا ماهرینو د تعلیم سره وابسته چې د چا درس او تدریس پېښه دا عمرونه پکې تیر کړي دا غي انپوټ پکار دی. دلته افسر شایي کی نی یا دربار ولګي منیسټر فیصلو کی یره دا بداسي کیږي دا بداسي کیږي د یو ان دغه مطابق مونږ په تعلیمي لحاظ
خو خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې په خوانی ډایرکټر رفی خټک دا ګام غوړه غني.
کوالټی ایجوکیشن لپاره دا ډیر ښه اقدام دی، خو د دې سره سره ماشومان هم د دې لپاره تیارول غواړي په هر سبجیکټ کې. نو سرویس نمبر یې کوم دی ښه خبره ده، نو ماشومان هغه خو به تیاری کی دي لپاره د دې تور باندې.
ولې په دې اړه مو چکله دا غونډه کې ناس د پیښور بورډ چیرمن پروفیسور نصر الله خان نه پښتنه وکړه. نو دې مشال لیډو ته چې دا پریکړه د وفاقي تعلیمي بورډ یو غونډه کې شوې چې پکې د ټول پاکستان د تعلیمي بورډونو مشران موجود وو. وايي کچره عملی شوه، نو د دې بحث وی چې ماشومان هم سکولونو کې د لپاره چمتو کړي. خو دې دا مني چې موجوده وخت کې تعلیمي نظام په سرکاري سکولونو کې دا ډول نه دی چې د مضمون د پاس کېدو نمبر ورته نور هم سیوا کړی شي.
دا به کو فرض کومه دا 40% کو صرف په دې وجه باندې چې را لکان د مخکې نه زیات مهنتو کې وغدي تر رسیدو لپاره خپل ځان له تعلیمي معیار بهتر کینو بیا خو ټیک ده خو کنه مونږ د بس د پاس کول په مقصد باندې دا نمبر سیوا کو نو بیا خو په تعلیم ترقی اغه سی بیان کیږي خو زه هم چې سلويختو نمبر رسیدو لپاره چې کم از کم د مخکنه ماشومان زیات مهنت وکي غنینو کو بغیر د تعلیمی معیار بهتره سلويخت نمبر ته مونږ زومخ کې نو دا به بیا څه فائدہ نه کوي
نو ول جاتوي چې دا له ختمي پریکړه نه ده او دا که عملی کوي نو راتلونکي د 2000 سلريشتم امتحانونو لپاره به وي خوای ډېر د بوډونو مشرانو پر نیوکه هم کړی دي چې اول د 10 کلو معیار لړول دي ورسته بیا د پاس کېدو نمبر دي زیات کړل شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کئ
دا مشال ریډیو دا